دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه په امیر ساحل مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د پاکستان په بلوچستان کې یو خبریال وژل شوی دی. د دې ترڅنګ د بلوچستان نېشنل ګوند مشر اختر منګل ویلي دی چې د بلوچستان ستونزه د بخښنې له غوښتنو سره نه حل کیږي، او له دې سره سره نن د پاکستان او هند ترمنځ د شلوریز کرکټ ورلد کپ په ترڅ کې یو ډیره مهمه لوبه هم ده. په دې هر څه تفصیل درکو، خو ورزو اسرار علم مومن ته د دې مهال خبرونو لپاره.
په بلوچستان کې د خوزدار پریس کلب جنرل سیکرټري ناڅرګنده کسانو وچلې دي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې ګڼ شمېر خلکو پرون د خالی پورا د اسلام د سپکاوي فلم پر ضد مظاهرې کړې، او په شام کې په حلب ښار د کنټرول لپاره د حکومتي پوځیانو او یاغیانو ترمنځ جګړه روانه ده. په بلوچستان کې د خوزدار پریس کلب جنرل سیکرټري او د پاکستان د یو شخصي ټي وي خبريال ناڅرګنده وسلوالو په ډزو وژل دي. په سیمه کې زموږ د خبريال لمخې د شخصي ټي وي اي ار واي خبريال عبدالحق بلوچ پرون مخام په چاکر خان لاره لا پریس کلب کور ته روان وو چې وسلوالو پرې ډزې وکړې. نوموړی د یو ځایي ورځپاڼې لپاره همکار کاوه. د عبدالحق خپل خپلوانو ویلي دي دوی له چا سره هیڅ دښمني نشته. په بلوچستان کې د 2000 کال هیڅ تر دې دمه 14 خبريالان وژل شوی دي. یا د صبح په نړۍ کې د خبريالانو لپاره په لسم نمبر خطرناکه ګرځول شوی. د پاکستان په کراچۍ ښار کې ګڼ شمېر خلکو پرون د خالی پورس د اسلام د سپکاوي فلم پر ضد مظاهره کړې. په دې مظاهرو کې شامل د سغدریزه سنی تحریک پلویانو په ایم ای جنا سړک مارچ کړې. په کراچۍ کې د پولیسو مشر شفیق احمد د ای پی خبري اجانس ته ویلي دي چې د مظاهره چیانو شمېر 15,000 وو. یره دی چې د امریکا حکومت د اسلام د سپکاوي فلم جوړونکې ناکولا باسیلې ناکولا 13 ورځې گرفتار کړي، او عدالت د دروغ ویلو او دوکه ورکولو په تور د هغه د بندکیدو حکم ورکړي. د امریکا په ګوانتانامو جیل کې بند له غربي نړۍ سره تعلق لرونکي اخیری قیدی عمر خزر د کینیډا یو جیل ته منتقل کړي. عمر خزر د 15 کلونو په عمر کې په 2002 کال کې په افغانستان کې نیول شوی وو. په 2010 کال کې هغه په افغانستان کې د یو امریکایي پوځي د وژلو جرم او د ترګري پورې اړه لرونکي نور جرمونه ومنل، او د 40 کلونو د قید سزا ورته واورول شوه. 26 کلن خزر به اوس باقی پاتې د قید موده د کینیډا په یو جیل کې تیروي. د خپل جرم د اعتراف بدل کې د خزر د قید موده کم کړی شوی، او تمه څرګندېږي چې نوموړی به په 2 کلونو کې خوشي شي، خو بیا به هم تر څارنې لاندې وي. د عمر خزر په پلار له القاعده ډلې سره د مالی مرستو تورونه دي، او د خزر وکیل هم ویلي دي چې د نوموړي پلار هغه په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پر ضد جګړې ته مجبور کړی وو. د رپورټونو لمخې په داسې حال کې چې په شام کې په حلب ښار د کنټرول لپاره د حکومتي پوځیانو او یاغیانو ترمنځ جګړه روانه ده، د حلب ښار د پخوانو وختونو په یو بازار کې اور لګېدلې. په انټرنیټ باندې خپره شوې یو ویډیو کې ښودل شوې چې په دوکانونو اور لګېدلې. د بشري حقونو کارکوونکي وایي د منځني ختیځ یو د زړو بازارونو څخه مهم پخوانی د 900 دوکانونو بازار په مکمله توګه سوځېدلی دی. د ملګرو ملتونو د ساينس او کلتور ادارې یونیسکو د حلب ښار دغه زوړ بازار چې نړیوال کلتوري میراث یې ګرځولې، دغه پیښه یې د خپګان وړ ګرځولې. د رپورټونو له مخې ښکاري داسې چې دغه اور د ډزو له وجې د جمعې په ورځ ناوخته لګېدلی و، د خالی په ورځ یې هم دوام ولرو. ایران وروسته تر دې په امریکا نیوکې کړې چې واشنگټن د ایران جلاوطنه ډله مجاهدین خلق د بهرنو ترګلو ډلو د لیست څخه ویستلې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د امریکا دغه ګام له قانوني او نړیوال ذمواریو څخه سرغړونه بللې، او ویلي دي چې دا د امریکا ګټې له خطر سره مخامخ کولی شي. د بهرنیو چارو وزارت په خپل بیان کې زیاتوي چې د ورته ګام له کبله د مجاهدین خلق لخوا په تیر وختونو کې اوس او پراتونکو کې ممکنه د ترګر بریدونو ذمواری به په امریکا راځي. مجاهدین خلق ډله د ایران د موجوده رژیم مخالفه ده. دې ډلې د ایران او عراق د جګړې پر مهال د صدام حسین د رژیم ملاتړ کاوه. د ایران مجاهدین خلق ډله له 1990 کال راهیسې د امریکا لخوا تر بندیز لاندې وه. د روسیې د ځمکني ځواکونو کمانډان جنرال ولادیمیر چریکین پرون ویل هغه موافقه چې له مخې یې روسي ځواکونه کولی شي په تاجکستان کې د پوځي اډو کارولو موده وغځوي، د 2013 کال تر لومړي نیمایي پورې به لاسلیک کېدو ته آماده نه وي. چریکین ویل دواړه هیوادونو ته د سلام مشورې لپاره د نور وخت ضرورت دی چې د روسیې د 201 ډیویژن په تاجکستان کې د نورو 9 کلونو پورې د پاتې کېدو پر شرایطو موافقه وشي. روسی پوځیان دلته له دویمې نړیوالې جګړې وروسته دېره دي. دوی د پخوانی شوروي اتحاد له نسکورېدو راهیسې له پوځي اډو څخه په وړیا ډول ګټه اخلي. د یوکرین کې د سیاسي مخالفه یولیا تیموشنکو د یوکرین له رایې ورکوونکو وغوښتل چې د اکتوبر په 23 د پارلماني انتخاباتو پر مهال له حکومت څخه د ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د واکمن ګوند د پلویانو د ایستلو لپاره خپلې رایې وکاروي. د دې غوښتنه په یوه 2 ویډیو پیغام کې کړي چې د میرمن تیموشنکو د ګوند په ویبسایټ کې پرون خپره شوې. نوموړی وایي، زه اوس غواړم ټولو خلکو ته ووایم که تاسې اوس په دې پوه نشئ چې مجرمین په یوکرین حکومت کوي، د یوکرین واک د یوې مافیا په لاسو کې دی، نو هیڅ شی به موږ له هغه څه خوندي نه کړي چې دا مهال ستاسو په هیواد کې کیږي. د یوکرین پخوانی وزیر اعظم میرمن تیموشنکو په هغه روغتون کې دا خبرې کړې چې د ملا د درد له کبله یې درملنه روانه ده. او اخیری خبر، د کرکټ په سریلانکا کې روان د T20 نړیوال کرکټ کپ په لړ کې نن د پاکستان او هندوستان ترمنځ مقابله ده.
سلام پختونخوا،
مشال رادیو تغوغی اصل مشال رادیو مخبرونو واوریدل او تاسیس موږ غږ په منځنۍ صفه شپږ سوه ویش کیلو هرتز اوري. د پاکستان په بلوچستان کې یو خبريال وژل شوی دی. د بلوچستان نېشنل ګوند مشر اختر منګل وایي د بلوچستان مسأله د بخښنې لوغښتنو سره نه هواریږي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر اندېښنه ښودلې چې تر 2014 زیږیز کال وروسته په افغانستان کې حالات خراب شي.
د تف پرابلمز می سرفیس ډرګ ټرافیکینګ اند اګریویشن اف ټنشن ان د هول ریجن.
آیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ستونزو سربیره ستراتیژیک تړون کېدای شي؟ شنون کې څه نظر لري؟
باید لومړی له پاکستان سره د خپلو اړیکو یو تعریف ولرو.
او په کندهار کې لا اوس هم خلک په بګیو کې سفر کوي.
دا مچا بابا د وخت څخه نشاب سوی
کیږي چې در ډیر وخت کې راغل باندې کې غانو د وخت د پلاړه د وخت.
دا نور رپورټونه سره د سندرو با په سلام پښتونخوا خبرونه کې واورې لمشال رادیو سره اوسې. لومړی خبر ته ورزو، د پاکستان په بلوچستان کې یو خبريال وژل شوی دی. د مشال رادیو خبريال خدای نور ناصر را سره د ټلیفون په کرخه دی، د عبارت تفصیل راکړي. خدای نور، په کوم ځای کې وژل شوی دی او لامل معلوم دی چې ولې؟
مننه. پامیر د بلوچستان بلوچستان سیمه خوزدار چیرې چې هم د یاد شار د مطبوعاتي کلب یا پریس کلب جنرال سیکرتر عبدالحق بلوچ د شپې هغه مهال چې دی له کار څخه له پریس کلب څخه د کور پر خواته نو نامعلوم وسلواله پرې ډزې وکړې چې د ډزو په مقابله کې د ټپي سو او په ټپي حالت کې کله د خوزدار روغتون تسول کېده. د پولیس په وینا هم هلته عبدالحق بلوچ سا ورکړه او دغه سړی ووژل سو. عبدالحق بلوچ له دې سره چې د خوزدار پریس کلب جنرال سیکرتر و، د اردو ژبې یو شخصي تلویزیون ای آر وای سره په سیمه کې کار کاوه، او د بلوچستان یونین اف جرنالیست چې د خبریالانو اتحادیه ده د بلوچستان وزیر اده، او همدغسې د بیل سیاسي ګوندونو لخوا عبدالحق بلوچ توجه نه غندنه سوې. لا هم تر اوسه پورې داسې څه معلوم نه ده چې ولې عبدالحق بلوڅ ووژل سو. خو ځینې مشران خبریالان وایي چې عبدالحق بلوڅ هم یو هغسې ووژل سو، داسې خبریال ووژل سو لکه چې تر دې وړاندې په تېرو شپږو اوو کالو کښې په بلوچستان کښې تر شل زیات خبریالان ووژل شوي دي، او یو هم دغه عبدالحق بلوڅ دی هغې کښې ووژل شوی دی. د دې سره زه باید دلته ذکر وکړم چې څو ورځې وړاندې د بلوچستان د یادې سیمې خبریالانو ته، معنا د خوزدار سیمې خبریالانو ته، اخطار ورکړل شوی وو د یوې وسله والې ډلې له لورې چې دوی به د خوزدار سیمې خبریالان په نقشه کړي. خو دا لا هم تر اوسه پورې څرګنده نه ده، نه هم د دې پېښې مسؤلیت چا اخیستی دی چې دغه چا وژه او ولې وژه، د دې مسؤلیت
سامه. د ډېره مننه د مشال راډیو خبریال خدای نور ناصر سره د ټلیفون په کرښه او درته تفصیل راکړ چې د خوزدار پریس کلب عمومي سیکرتر وو، یعنی د خبریالانو د مرکز، او د پاکستان د شخصي ټلویزیون ای آر وای سره کار کاوه. دا نامعلوم وسلوالو وژلې دي، د وژنې پړه یې لا تر اوسه چا پر غاړه نه ده اخیستې. دویم خبر ته ورزو، د بلوچستان نېشنل ګوند مشر اختر منګل چې اته کال وروسته پاکستان ته تللی دی، مسلسل د پاکستان له سیاسي مشرانو سره ګوري، د سیاسي ګوندونو له مشرانو سره ګوري او له ټلویزیون سره خبرې هم کوي. سپریم کورټ ته یې هم بیان ورکړی وو. د پرون د عمران خان سره چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر دی، لاغه سره تر لیدو وروسته خبریالانو ته وویل چې د بلوچستان مسأله په بخښنې غوښتو نه حل کیږي. احمد الله را سره د ټلیفون په کرښه دی له اسلام آباد، دا راته نور تفصیل راکوي. احمد الله، نور د څه وویل اختر منګل؟
بالکل پامیر، د بلوچستان نیشنل پارټي مشر چې کوم دی اختر منګل، تیره ورځ کله چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان سره ملاقات وکړو، د هغې وروسته مطبوعاتو سره خبرو کې، خو هغې اول دا خبره وکړله چې د بلوچستان مسله چې کومه ده، دا مافیانو غوښتو باندې دا نه شي حل کېدلی. اختر منګل وویل چې د لکه په بلوچستان کې ځینې قوتونه چې کوم دي، هغې ته چې دا کوم کارونه په بلوچستان کې شوي دي، لکه مختلف بلوچ مشران دي یا نور کارکنان چې کوم دي، دا موږ ته چې مړي ملاویږي یا کوم وژنه چې دی کړی ده، په هغې باندې ته هېڅ شرمندګي نشته دی، او که دوی ته په دغې باندې خپل کړي کار باندې لکه دوی خفګان وي، نو اوسه پورې په بلوچستان کښې چې دا کوم موږ ته مړي ملاویږي، نو دا سلسله به بنده شوې وه. اختر منګل دا خبره هم وکړله چې بلوچستان ته خیرات حکمرانان چې کوم دي د پاکستان، هغه په خیرات او په حق کښې فرق نه شي کولی. بلوچستان ته مخکې هم خیرات نه و په کار، او اوس هم ورته خیرات نه دی په کار، او دوی چې دا این ایف سی ایوارډ کومې پیسې چې کوم خبره کوي یا نور دا کوم پیکیجز خبره چې کوي، لکه دا بلوچستان ته خیرات دی، موږ له داسې خیرات نه بلکې بلوچستان له دې خپل حق ورکړلی شي، ځکه چې بلوچستان د ډېرې مودې راسې محرومه وساتلی شو، او اوس وخت راغلی دی چې دوی له وخت حق ورکړلی شي. د دې نه علاوه د بېدرکه کسانو په حقله د هغې وینا وه چې ما ته معمولی شانتې د امید ښکاره شوی دی چې لکه سپریم کورټ به داسې څه فیصله وکړي چې په هغې کښې به دا د بېدرکه خلکو صدغه راوځي، نو په دې وجه باندې زه سپریم کورټ ته هم راغلم او ما خبرې اترې هم وکړلې، خو په کار ده چې اوس د دې بېدرکه کسانو د مسلې څه مستقل حل راوځي. دا خبره هم وکړله چې رحمان ملک دا خبره کوي چې په بلوچستان په دغه کې د بارني لاسونه، دغه بارني لاسونه صرف رحمان ملک ته ښکاره کېږي، داسې هغه ته هېڅ اثار نشته دی چې په بلوچستان
کښې. احمد الله، یو بل خبر دا دی چې ورځې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کر او د پاکستان د ولسمشر زوی او د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری په اړه باندې یو د برتانیې ورځپاڼې ټلیګراف یو رپورټ خپور کړی و، د دې دواړو ترمنځ په ځینو اړیکو په اړه باندې، په دې اړه باندې د پاکستان د پوځ لخوا هم یو بیان راغلی. پاکستان پوځ څه ویلي دي؟ اول خو دا اورېدونکو ته ووایه چې د دواړو په اړه باندې ټلیګراف ورځپاڼې او د بنګلادیش بلیتس مجلې څه لیکلي وو؟
پامیر، د دوی دواړو په حواله سره پاکستان په مطبوعاتو کښې لکه مطلب دا خبرونه، اول چې ټلیګراف او بلیټ چې کوم وو د بنګلادیش، دوی دا خبرونه لیکلي وو چې د پاکستان د خارجه چارو وزیر هینا ربانی کر او د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر او د صدر آصف علي زرداری زوی بلاول بټو زرداری ترمنځ تعلقات، چې دوی دواړو ترمنځ تعلقات ډېر زیات مخکې تللي دي، او د دې نه صدر آصف علي زرداری هم خبر شوی دی، او دواړه دا غواړي چې لکه دوی واده وکړي او د واده نه وروسته لاړ شي په سویزرلینډ کښې اوسېږي، ځکه چې په سویزرلینډ کښې د بېنظیر بټو او د آصف زرداری چې کومې په لکونو کروڑونه ډالرې پرتې دي، نو هغې قانوني وارث چې کوم دی هغه بلاول بټو زرداری دی. بلاول بټو زرداری خپل پلار ته ویلي چې زه هینا ربانی کر سره واده کول غواړم، او هغه هم رضا ده، او هغه خپل خاوند نه طلاق اخیستو ته هم تیاره ده، نو لکه ته زمونږ په منځ کښې څه مشکلات نه پیدا کوو که مشکلات مونږ ته پیدا شو نو زه به دا عمل پریږدم او زه به هغې سره لاړ شم. دا خبرونه چې کوم لکه دا په دوانو او ورځپاڼو او په کوم مجله او په دې کې شایع شو او د دې وروسته بیا په پاکستان کې مطبوعاتو کې دا خبرونه هم راتل چې دې دا خبرونه راځي چې برطانیې دې اخبار ته او د بنګلادشي دې کوم چې مجله ده دې ته دا معلومات ټول د پاکستان استخباراتي ادارې آی ایس آی ورکړي دي. دا خبرونه چې کله په پاکستاني مطبوعاتو کې راغلل د هغې وروسته تېر ورځ د آی ایس پی آر کوم چې د فوج تعلقات عامه اداره د هغې یو خپل دغه جاری کو
بیان خپور کړی
او هغه کې دا خبر وکړه چې دا ټول الزامات چې کوم دي دا بی بنیاد دي د سر د هیڅ تعلق نشته په دې کې هیڅ حقیقت نشته دی او دا صرف په آی ایس آی باندې بهتان لګول دي. هغه خبر وکړه چې د آی ایس آی د وزیر خارجه هینا ربانی کر سره هیڅ مسله نشته دی او دې چې دا کوم قسمه بیانونه لکه د اخبارونو کې خپور شوی دي نو دې د پاکستان چې کوم اداري دي ویته میمزه لکه هغه تعلقات خرابول
تعلقات خرابېږي او د دوو ادارو یا د دوو نزیاتو ادارو ترمنځ ټکر راځي. ډیره مننه خوشاله اوسې احمد الله د مشال رډیو خبريال را سره د ټلیفون په کرخه او اوس په دغه اعلان کې تاسو واورئ چې نن یعنی د یکشنبه یا د اتوار په ورځ باندې تاسو د مشال رډیو په 9:00 خبرونه کې کم ځانګړي پروګرامونه اوریدئ شئ.
د مشال رډیو د یکشنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پاوکم 11 بجو
د باختر ستوري
په پاوکم 2 بجو
راشا درشا
په 1 منټه د پاسا 2 بجو
د مشال مرکا
په 28 منټه کم 4 بجو
پښتانه پنړی کی
په 28 منټه کم 5 بجو
زړی سندره
په پاوکم 5 بجو
مشال رادیو ته غواګیاست ورزو په خبر ته او هلته د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان را سره د ټلیفون په کرخه دی. شبیر په بډابېره کې چاودنه شوې ده او ډزې شوې دي، څنګه دا پیښه رامنځته شوه او څه پیښه شوې ده اصلا؟
بالکل پانی ساحل سنگھ چې تاسو یې ګورو له وړاندې هم د بډابېرې چې کوم بڑا شیخان تحسیم ده هغه کې پولیس وینا تر مخه او کورون چې کوم ډول یو د ملینو هغه ته نوالو ما وسوال چې کوم چې دوی کې توګه خودي شو چې هغه چورې دل دي خو له هغه کې د مالی ځانی جان نه دي شوی او دا نه کېږي نه شي دلی دا هغه ورسره دغه تکي وسلوالو د پولیس کرمن د تاسو هم شوی وي خو کله موږ د پولیس نه پښتنه کړو هغه وی چې وسلوال د شخص شي به د دې ورسره په پیښه کې بریالي شي دي د هغه لغوي د و چې شکمن تنن نه وتی دي خو له دا پته نه کیږي کوم کسانو د دې کړی اچا چا دین کو ته کې تو هغه هغه هم دې کې دی او کنه دې دې دا هم چې ردی ته بیا ورسره په دغه سیمه کې د ګمون د نور او چې دین کې تو کو د خدای لاګانه هم دې سیمه ورته کې ورسره دې سر څه پښینډ کې مو لیا څنګه کړی.
او نن د پاکستان او هند ترمنځ د کرکټ میچ دی د شلوریز نړیوال جام پترس کې آلته په پیښور کې وایي چې ډېر د غیله ګولې دي سکرینونه لګولې دي د دې لپاره تیاریاں روان دي.
تاسو په اسرائیل څنګه چې د شلوریز د نړیوال کې کوم کپ د پاکستان څخه ترمنځ چې کوم خواندور میچ شو دا یو رسوب په پیښور کې نه چې د اتوار وزن دا چې پین دا نو په پیښور کې په بیا له بیلو سرکاري او دغه شانتي چې کوم د دغه په هنتونو نه دي پرایوټ نه دي هغه ټول او په کرایان باندې هټو شو نو دلته کوم د پاتول دی هلته پدا کې پیرګی دي نه علاوه چې کوم غټ غټ هوټل دی هغه د دکانونو د خار دنه نه هغه کې د غټ غټ سکرینونو استعمال شې دي د نن د پرونو چې کوم ځای له ګلې شې دي ټول خلک په ډېر پټم دي او د هند او د پاکستان ته نه کوم نه دي دا د نوې وې چې موږ د خوند خلې دي باندې
صحیح مستاسې د پارم خمه غواړو او خلوب وګورې ډېر مننه خوشاله اوسې شبیر احمد جان را سره د ټلیفون په کرخو د کرکټ میچ به شبیر احمد جان نن په پیښور کې د دغه سکرینونو چې لګول شوې دي دغه تا ډېر خلک به ورزي التبودري کې دی به هم عمل ته وګوري ترې ویلاندی وقفه ورسته راځو لنور رپورټونه سره
د مشال ترڅنګ اوسې هر ورځ د سهار لنهو د مخام تر شپګو
زموږ غږ په منځنۍ صفه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز او ازبکستان خبرداری ورکړی دی چې تر 2014 زیږیز کال وروسته په افغانستان کې جدي ستونزې پیدا کېدای شي. ټاکل شوی چې د 2014 زیږیز کال تر پایه بهرني جنگي پوځیان له افغانستانه وځي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف د ملګرو ملتونو عمومي جرګې ته وړاندیز وکړ چې د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې دي د افغانستان د ستونزې هواري لپاره د تماس یا د رابطې یوه ډله جوړه کړي. په دې اړه تفصیل اجملان وړاندې کوي.
په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر خبرداري ورکړ چې له 2014 میلادي کال وروسته کله چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووزینو په دې هیواد کې جدي ستونزې راپورته کېدلی شي. عبدالعزیز کاملوف ویل وستارو خانه شوی چې د بهرنیو سرتیرو تل وتلو وروسته به په افغانستان کې سیالي ډلې او د دوی شاوخوا قوتونه په خپلو کې ښکیل شي. نوموړي زیاته کړه
to the
دوی د 2014 میلادي کال په پای کې چې د حساب سوکونه افغانستان څخه کم شي او د دې هیواد د امنیت د ساتنې چارې نو جوړ شو او افغان امنیتي ځواکونه ته وسپارل شي نو ممکنه ده چې جدي ستونزې په دې هیواد کې رابرسېر شي. نن دارو خان ده چې د پیښو دا ډول پرمختګ به په افغانستان کې د سیالو ډلو او د دوی د شاوخوا قوتونو ترمنځ د ښکېلتیا سبب شي. سختدریزي او بنسټپالنه به وده وکړي او د نشه یي موادو قاچاق به هم زیات شي چې په ټوله سیمه کې به ستونزې پیدا کړي. خاغلی کاملوف وړاندیز وکړ چې د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د دې هیواد د ستونزو د هواري لپاره د تماس یوه ډله جوړه شي. کاملوف وایي په دې څرګند وصیت کې د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره تر ټولو د منلو وړ لاره ده چې د ملګرو ملتونو د څارنې لاندې د تماس یوه ډله جوړه شي چې په کې به د امریکا د متحده ایالاتونو، ناټو او روسیې په شمول د افغانستان ګوندي هیوادونه شامل وي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر کاملوف ویل د دې ډلې د جوړېدو هدف به دا وي چې په افغانستان کې به د ښکېلو خواوو ترمنځ جوړجاړی راولي څو یو داسې ائتلافي حکومت جوړ کړي چې په پوځي او سیاسي جوړښت کې به یې د دې هیواد بېلابېل قومونه او مذهبي ډلې برخه ولري.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
ورځ مخکې په امریکا کې د پاکستان، افغانستان او برتانیا مشرانو سره ولیدل او په کابل کې ولسمشریزي ماڼۍ بیان خپور کړ چې کېدای شي افغانستان او پاکستان د ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک کړي. یو شمیر سیاسي کتونکي وایي چې افغانستان پاکستان مخکې لدی چې د ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړي په خپل منځو کې باید د 13 کلونو راهیسې پاتې ستونزې هواري کړي. دوی وایي په داسې حال کې چې پاکستان له ترهګرۍ سره په مبارزه کې دوه مخیزه سیاست ته دوام ورکوي او د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي، پر سند خبرې کول له وخته مخکې دي. په دې اړه له کابل د زبیر ژمن رپورټ اورو.
افغانستان په تیر یو کال کې د هند او امریکا په ګډون له یو شمیر هیوادونو سره د ستراتیژیکو همکاریو سندونه د هغو همکاریو او دوستۍ پر بنیاد کړي چې په تیرو لس کلونو کې له افغانستان سره لرل، خو په تیرو څو کلونو کې د پاکستان په اړه له دې برعکس فکر شوی دی. د سیاسي چارو یو کارپو جاوید کوهستانی وویل د دې سند خبره په داس حال کې کیږي چې پاکستان په تیرو څو کلونو کې د په وینا د افغانستان د ناامنه کولو هڅې کړي دي.
مو اول باید از رابطې مو با پاکستان یک تعریف داشته.
دوی وایي مونږ باید لمړی له پاکستان سره د خپلو اړیکو یو تعریف ولرو، خصوصا په درې څلورو وروستیو لسیزو کې چې پاکستان تل د خصومت له دروازې څخه رامخته شوی دی. زما په نظر لمړی باید باور رامنځته شي، داسې کانفرنسونه جوړ شي چې وکړای شي اعتماد رامنځته کړي. له پاکستان سره د ستراتیژیکو همکاریو د سند له مسالې سره جوخت له دغه هیواد سره د ډیورن د کرښې موضوع هم راپورته کیدای شي، خو ښاغلی کوهستانی وایي د ډیورن مسله داسې نه ده چې افغان حکومت یې په دا رنګ سندونو حل کړي، بلکې افغان حکومت په دې اړه هر پریکړه باید د افغانستان د خلکو د ټول پوښتنې له لارې وکړي. له پاکستان سره د ستراتیژیکو همکاریو د تړون مسله په نیویارک کې د افغانستان، پاکستان او بریتانیا په درې اړخیزه غونډه کې راپورته شوه. په دې غونډه کې توافق وشو چې د دې تړون مسوده باید د 2013 کال تر پایه بشپړه شي. د کابل د حقوقو د پونځي استاد ودیر صفای وایي افغانستان باید په دغه سند کې له نورو مسایلو سربیره په پاکستان کې د وسلوالو مخالفینو داړو د لمنځه تلو او تر کراچۍ بندر پورې افغانستان ته د ترانزیتي لارې د ورکولو مسله مطرح کړي. دوی وایي پاکستان باید زموږ په وړاندې د ترانزیت لاره هیڅکله ونه تړي. همدارز له افغانستان او هلته له افغان کډوالو سره ښه روابط ولري، ښه ګاونډیتوب، د یو بل درناوی کول، د یو بل د ملي ګټو درناوی، دا باید مراعات کړي. ټاکل شوی د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران په نږدې راتلونکي کې د ستراتیژیکو همکاریو د تړون په اړه مذاکرات وکړي. افغانستان د ستراتیژیکو همکاریو سند تر ټولو اول د پاکستان له سیال هیواد هند سره لاسلیک کړ.
زبیر جمن رپورٹ موبری ده خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې ګڼ شمیر شخصي خونځي دي. د ښار اوسیدونکو وایي سهار د سکولونو د خلاصېدو او بیا ماسپښین د بندېدو پر وخت پر سړک ګڼ شمیر ګاډي ولاړ وي چې له کبله یې د نورو موټرو د تګ راتګ لپاره لاره بندوي او خلک په ساعتونو ساعتونو په ټرافیک کې ګیر پاتې وي. د پیښور اوسیدونکو له حکومت هیله لري چې دا مشکل دې ورته اسانه کړي. په دې اړه نور تفصیل د اسرار تل په رپورټ کې ورو.
د پیښور په بیلابیلو سیمو کې په لویو سړکونو د شخصي سکولونو کالجونو له امله عمومي ولس د ټرافیکي ستونزو سره مخ دي. دوی وایي چې د چټي په وخت د سړک پر دواړو غاړو سلګونه ګاډي ودرول شي چې په ګڼټو ورسره ټرافیک بند وي. په دې اړه یو تن د پیښور ټاون د سیمې اوسیدونکو کې مشال ریډیو ته وایي
موږ ته د پیښور یونیورسټي روډ باندې د پرایویټ سکولونو ګاډي چې څومره د اولیار دي دا موږ ته د چټي په وخت کې اول هل ډېر تکلیف وي. روډ ټول ټرافیک جام وي او دوی وایي موږ ته ډېر تکلیف وي. په دې حکومت هم خوري
د ټرافیک دغه مشکل د پیښور په ټاون سیمه کې ډیر زیات دی. د دغه سیمه اوسیدونکو وایي چې باید حکومت ته د لپاره سلارو ګوري او سړکونه خلاص کړي.
د ماشه رحمان نوم دی. د کسان ګاډي ولاړې ډیر زیات دی روډ باندې. سپین جمع سره کالجونه لري او ډیر عوام ته تکلیف دی. حکومت له پکا لري چې دا هر څه لري کې دا ختم کړي. عوام ته تکلیف نه.
جان محمد می نوم دی. د ټاون نه خبر کوم شرپا سره دواړو سایډ د سکولونه ګاډي ولاړې او روډ بالکل جامې.
د پیښور د خلکو د عمومي ژوند دغه مشکل سهل لاره لري. په دې اړه د پیښور ډي سي او جاوید مروت مشال ریډیو ته وی د یادونې وړ ده چې پیښور کې که یو خوا د ګاډو شمیره سیوا شوي نو بل خوا په بیلابیلو سیمو کې شخصي مکتبونو ولس د ټرافیکي ستونزو سره مخ کړي. د ټاون د سیمې د اوسیدونکو په وینا غوښتنه باید چارواکي د دغه مشکل هواري ته پام وګرځي چې دا شان د دې ژوند په آرام شي. اسرار تل مشال رادیو پیښور.
اوس هم لکه څنګه چې تاسو ته موږ د خبرونې په پیل کې ویلو د یو سندره اورو. سندره د بختیار خټک په غږ ده.
د ګړې نا خوږه ده پسته ده پسته ده کوشته ده زه خورم چې روغ پېشما یار مې په مینا نه پوهېږي یریږي شرمېږي درځېږي زړه زما وهي ټوپونه تا سره نور نظم پلارې مکارې فنکارې نوکارې لاګوې تبا دې کړما فروز پمیر منے کرکچنے کبر جنے پختنے لا میرا شمڑ بشما مینا دی ٹول جواری دا خواری دا زاری دا بیماری دا ذاتن گورم غمنا یار مسافر رانا روان دے باران دے ارمان دے خفگان دے نم زما دستر فزینا او بلے بلے ڈبلے نوے بہارو نوے بلبلے بجبا تیزی پلا سشلے ورن ویمل دچاؤ نند چاملے ورن ویمل دچاؤ نند چاملے سر گل دے سنبل دے چار گل دے بلبل دے پلاس مال ناراضینا پاسا نور نکم خبرے لو پرے کافرے جادوگرے عشق سا نظر بن شما جنہی کو نہ دلا چیدا کو چیدا الو چیدا مچیدا مچ کو پوزن فریق دینا لگے راگ لما پمنڈا پٹنڈا پلنڈا پونڈا زنا کے کشن خالونا مین کستا گلے خراب شم تو راب شم کباب شم رباب شم رے گوچ ٹنگار کوما.
مشال راډیو ته غواګیا زموږ غږ په منځنۍ سپه شپږ سوه یو ویشت کلو هرتز اوري او وسم ورزو اسرار العالم مومند ته د دې مهال خبري سرټکو لپاره. په بلوچستان کې د خوزدار پریس کلب جنرل سیکرټري او د پاکستان د یو شخصي ټي وي چینل خبریال ناڅرګند وسلوالو په ډزو وجلې. د پاکستان په کراچۍ ښار کې ګڼ شمېر خلکو پروند خالی پر د اسلام د سپکاوي فلم پر ضد مظاهرې کړي. د امریکا په ګوانتانامو جیل کې بند له غربي نړۍ سره تعلق لرونکي اخیری قیدی عمر خزر د کینیډا یو جیل ته منتقل کړی شوی. د رپورټونو له مخې په داسې حال کې چې په شام کې په حلب ښار د کنټرول لپاره د حکومتي پوځیانو او یاغیانو ترمنځ جګړه روانه ده. د حلب ښار د پخوانو وختونو په یو بازار کې اور لګېدلې. ایران وروسته تر دې په امریکا نیوکه کړې چې واشنگټن د ایران جلاوطنه ډله مجاهدین خلق د بانو ترګرو ډلو د لیست څخه ویستلې ده. او د ٹی ٹوینٹی نړیوال کرکټ کپ په لړ کې نن د پاکستان او هندوستان ترمنځ مقابله ده.
خبری سرټکی مولا مشال راډیو واوریدل چې اسرار العالم مومند درورول او سمرزو اسلام آباد ته. هلته د مشال راډیو خبریال ریاض مساخیل د پاکستان نننۍ ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې ده.
جنگ ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي چې د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتن لخوا د پاکستان دورې ځنډېدو وروسته روس کې دا خبرې تودې شوې دي چې پاکستان کې د روسي صدر او تعلقاتو زیات اهمیت نشته او تشې د خپلې خبرې کیږي. اداریه وایي چې د خبرې کې حقیقت په نظر راځي ځکه چې د مفاهمت په کومو یادښتونو لاسلیک شوی او هغه اوس د ولسمشر په دوره کې عملي کېدل. هغه کې سټیل ملز پراختیا، کرغستان او تاجکستان نه بجلی راوستل او د ریل او سړک رابطې زیاتول شامل وو. خود حکومت لخوا دومره سسته اظهار نه سرګندېږي چې دوی دې کې سنجیده نه دي. اداریا خیره کې وایي چې موجوده صورتحال کې چې روس ته پاکستان گاونډي سوپر پاور ملک دی، په کار دا چې د تجربو او نورو اسانو نه ګټه پورته کړي شي او روس سره معاشي او سیاسي تعلقات نور هم مضبوط کړي شي. خو د دې لپاره ضروری ده چې د هر قسمه دورون وړاندې پوره پوره تیاری وشي چې دا شان معاملات په سم ډول مخ په وړاندې لاړ شي. دغه رنګ د پیښور نخبریدونکو د اردو ژبې ورځپاڼه مشرق خپل اداریه کې لیکي چې د خیبر پختونخوا نه د قبایلي سیمو په لار ساروي، چرګان، اوریجی، چینی او د غنمو افغانستان ته سمګلینګ کې اضافه شوې ده. او په دغه خبره د خیبر پختونخوا د داخله چارو او قبایلي چارو محکمې د انټی کرپشن ډایرکټر ته هدایت کړې ده چې په دې سمګلینګ کې د ککړو خلکو خلاف د فوري توګه باندې کاروایی وشي. اداریه وایي چې په دې سمګلینګ کې په اعلی چوکو ناس خلک ککړ دي او هغوی د دې نه یو کاروبار جوړ کړی دی. اداریه زیاتوي چې پاکستان کې د وریجو وړو او د نورو سیزونو په ګرانه کې د دې سمګلینګ لوی لاس دی، باید چې د دې خلاف زر تر زره ګامونه پورته کړي شي. اداریه اخره کې لیکي چې ضروری ده چې د بډو رشوتونو مخنیوي وکړي شي او کم از کم د لوی اختر پورې د سارو په سمګلینګ بندیز پکار دی چې ولستا د قربانې د پاره ارزان ساروي په لاس ورشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼې لیکلي د افغانستان او پاکستان پر پوله دواړو غاړو ته حمله کوونکو وسلوالو د ناټو افغانستان او پاکستان ترمنځ د غلط فهمۍ او پیدا کولو سره خپل منځي پوهاوی ته رسیدو راګرځولې دي. بل پلو له برتانی خبریدونکو ګارډین ورځپاڼې لیکلي په افغانستان کې د ښځو حالت د ښکېدو او پرمختګ په لړ کې ښځې په امنیتي ځواکونو کې شاملېږي. بشیر ګواخ د دواړو مقالو له مهمو برخو سره.
ډان ورځپاڼې لیکلي په دې وروستیو کې د ناټو، پاکستان او افغانستان ترمنځ جرګې او غونډې شوې چې د دوی ترمنځ د روانې کشالې د حل راوستلو لړ کې توپیرونه څرګندوي. په مقاله کې راغلي چې وسلوال ګروپونه د خپلو کړنو په ترسره کولو سره په دې توانېدلی دي چې افغانستان، پاکستان او نور ملکونه په خپل منځ کې کوم پوهاوي او هوکړې ته له رسېدو منع کړي. دوی د افغانستان او پاکستان او بیا د دې دواړو ملکونو سره د ناټو د نظر اختلاف زیات کړی دی. ډان ورځپاڼې لیکلي چې د وسلوالو نیتونه او ترکیې واضح دي. دوی غواړي چې افغانستان او پاکستان بې ثباته وساتي څو ایساف او ناټو ونه شي کړلی یو داسې جوړجاړي ته ورسیږي چې له مخې یې وسلوال په واک کې پوره ونډه ونه لري. ورځپاڼه لیکي چې تر څو افغانستان او پاکستان پر پوله د وسلوالو طالبانو اوښتو راوښتو په اړه کوم پوهاوي ته سره رسیږي کېدای شي دواړو خواو ته پر پوله بریدونه نه وي ودرېدلي. ډان ورځپاڼه لیکي چې تر څو د پولي دواړو غاړو کې د وسلوالو ننوتل نوي بند شوي تر هغې دواړو هیوادونو ترمنځ کوم پوهاوي ته رسېدل مشکله ښکاري. په مقاله کې راغلی چې په داسې کې افغانستان او پاکستان دواړه حکومتونه سختو فیصلو کولو او مدني ټولنې تر خپل منځ زیاتو اړیکو ته ضرورت لري. بلخوا ګارډین ورسپانې لیکلی په داسې حال کې چې بهرني پوځیان له افغانستان څخه په وتو دي، په هلمند کې ښځو په امنیتي ځواکونو کې شامل دل پیل کړی دي. په هلمند کې دا وخت وي ښځینه پولیس افسران دي. د ورسپانې په وینا دوی تر ډیره د تلاشۍ دنده لري، خو ځینو یې تحقیقات کوونکو افسرانو کچې ته هم پرمختګ کړی دی. په دوی کې یوه بی بی ګله هم ده، هغه 28 کلنه ده او له ګواښونو سربیره په 2009 کال کې په پولیسو کې شامله شوې. بی بی ګل ګارډین ورسپانې ته ویلي چې په سیمه کې د ډیرو طالبانو د موجودیت له وجې کورنۍ نه غوښتل هغه په پولیسو کې شامل شي. د هغې په وینا ځینو خپلوانو یې د هغې وژل غوښتل، خو نوموړی یو کس په جیل کې واچاوه. بی بی ګل ویلي چې په اوله کې هغه ویرېدله، خو اوس یې ویره ورکه شوې ده. د نوموړي په وینا غواړي د افغان میرمنو سره مرسته وکړي. په هلمند کې د برتانیا د دفاع وزارت یوې کارکونکي د دې افغانو ښځینه افسرانو په اړه ګارډین ورسپانې ته ویلي چې دوی ډېرې تکړه او بهادرې دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان کې په دې وروستیو کې د ښځو لپاره ځینې کارونه شوي. د بېلګې په توګه د ښځو وزارت جوړ شوی چې د دوی د پرمختګ لپاره کار کوي. ګارډین ورسپانې لیکلي چې په 2001 کال کې 5000 جنکې سکولونو ته تللې، خو تر تېر کال ښوونځي ته د تلونکو جنکو شمېر 2.1 میلیونه و. په افغان پارلمنت کې 9 ښځې دي چې دا شمېره په کینیډا، برتانیا او فرانس کې د پارلمنت ښځینه غړو څخه ډېره ده.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
د جاپان مرستندویه اداره جایکا د افغانستان په ننګرهار کې د 1.5 میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت د رغاونې پروژې پیلوي. له همدې امله تېره ورځ د ننګرهار له والي ګل آغا شیرزي سره یو قرارداد یا قرارداد هم لاسلیک شو. له مخې به یې د ننګرهار په بیسودو او سره رود ولسوالیو کې ښوونځي، کلینیکونه او کلیوالي سړکونه جوړیږي. نور حال له جلال آباد د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد په دغه رپورټ کې راکوي.
د جاپان نړیواله مرستندوی اداره جایکا په ننګرهار کې 1.5 میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت د رغونې پروژې پیلوي. په همدې موخه د ننګرهار والي ګل آغا شیرزي او په افغانستان کې د جاپان د مرستندوی ادارې مرستیال هډ یا کوبا یا شی ترمنځ یو قرارداد هم لاسلیک شو چې له مخې به یې د ننګرهار په بیسود او سرورود ولسوالیو کې د رغونې کارونه پیلېږي. په همدې اړه د خالی پورز د ننګرهار د والي بیان احمد ضیا عبدالعزی مشال راډیو ته وویل.
د شنبې پورز د ننګرهار والي صاحب په افغانستان کې د جایکا ادارې له مرسیال سره یو هوکړه لیک امضا کړ. دغه هوکړه لیک له مخې په ننګرهار کې په دوه ولسوالیو کې په سرورود او بیسودو کې د 1.5 میلیونه ډالرو په ارزښت 28 پروژې تطبیق شي. په دې پروژو کې 14 د ښوونځیو لپاره ودانۍ شامل دي، یو کلیوالی سړکونه چې نیمه اسفالت به جوړیږي او درې کلینیکونه دي.
په ننګرهار کې پخوا هم د بیرغونې یو شمېر کارونه تر سره شوي وو چې خلک یې له کیفیت څخه راضي نه وو. اوس هم یو شمېر خلک دا اندېښنه لري چې د رغونې دا پروژې به د تیرو هغو په څیر د درغلیو نه خالي نه وي. د یادو ولسوالیو دوه تنه اوسېدونکي هم دا اندېښنه له مشال راډیو سره شریکوي.
زما نوم سویل دی، زه د سخرود ولسوالۍ یم. بیا چې د بیرغونې کارونه شروع کېږي په ننګرهار کې دا ښه خبره ده. خدای دې وکړي چې ښه کار وشي او درغلي پکې نه وي او دې کې دا پیسې په ځای ولګي.
احمد علي مې نوم دی، د بیسودو ولسوالۍ. دا چې د بیرغونې پروژې پیل کېږي دا ښه خبره ده. کاشکې دا پخوا په څیر نه وي چې پخوا پکې درغلی شوی وي او د خلکو په ګټه تمام شي.
د خلکو د اندېښنو په وړاندې د والي بیان عبدالزی وایي چې ټولې پروژې به د یو سارون کی کمیټه لخوا سارل کیږي چې د هر قسم نه انډولۍ او مخه به پکې ونیول شي.
ول صد ننګرهار یو نظارتي کمیشن هم جوړ کړی دی. دا کمیشن دند لري چې کوم پروژې تطبیقیږي د هغې نه یو نظارت ولري. ولسم ته ډاډ ورکوو چې ولایت مقام به د دغو پروژو دوامدار نظارت وکړي او له خلکو مهیله داده که دوی کوم وخت کومه ستونزه ویني د پروژو د تطبیق پر وخت ولایت مقام سره شریکي، ولایت مقام به خامخا اقدام کوي.
د زیاتوي چې د جاپان مرستندوی ادارې جایکا پخوا هم د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې د روغتیا، تعلیم او زراعت په برخه کې د پام وړ کارونه ترسره کړي دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
او سمخ شوی دی په دې خبرونه کې د دویمې سندرې د ماستر علي حیدر په غږ باندې یو روز به دومره مینه درکړم چې دنیا به شي حیران.
هر یو غم به
بدل نلل کرم خوشاله بدل پسل کرم زبدوم رمی نگل کرم چه دنیا خوشی ہے زبدوم رمی نگل کرم چه دنیا خوشی ہے ستا نظر بخبر نظر کرم کلے کو بے خبر کرم زبدوم رمی نظر کرم چه دنیا خوشی ہے زبدوم رمی نظر کرم چه دنیا خوشی ہے
پاکستان په قبایلی سیمه خیبر کې وسیمه لوی شلمان نومیږي چې د لوړګي تحصیل برخه ده. د لوی شلمان اوسیدونکو وایي د ژوند بنیادی اړتیاوي او اسانتیاوي نه لري. نه خلک وایي نه سړک لري، نه لوغتون او نه هم برېښنا. نو دوی په خبره خوونځي لري خو پکې استادان نشته. دوی له چارواکو غوښتنه کوي چې د ژوند بنیادی ضرورت ته ورته پوره کړي. دا چې چارواکي دې مسلو ته په څه نظر ګوري، ځواب یې د خپل خبریال په دې رپورټ کې ورو.
لو شلمان افغان پولیس سره نزدې د خیبر جنسی لري پرته سیمه ده چې د لوړګي تحصیل تر انتظام لاندې ده او یو پولې د مومندو قبایلی سیمې سره هم لګېدلې ده. د لو شلمان د خلکو په وینا آبادی اوس خوښه سلويختو زرو نفوسو ته رسیدلې ده، خو د ژوند بنیادی اسانتیاوي نه لري. د لو شلمان خلک وای چې دا د ترکې نو وروسته پاتې سیمه ده. دوی وای چې صحت، تعلیم، بجلی، اوبو، سرک او د موبایل فون اسانتیاونه به برخې دي او دلته د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. په دې حق لباندې د لو شلمان یو مشر شانولی مشال ریډیو ته وای:
نو موږ ته خو ټولې مسالې دي. ګوره، بجلی زموږ نشته ده، سړک زموږ خراب دی، هسپتال زموږ نشته دی، اوس سکولونه شته خو استادان پکې نشته. نو داسې ډېرې زیاتې مسالې دي. اوس موږ چې کوم دی لکه چا سره رابطه نشو کولی، کمیونیکیشن زموږ نشته دی، یو اکسچینج هغه هم چې کوم دی لکه هر وخت بند دی. ټیلیفون په ځای باندې موږ ته د یو ټاور ضرورت دی، د موبایل شیارې وي، خو چې خاص موږ ته یو ټاور ولګي چې زموږ بار دغه سره رابطه کېږي. په دې الکترانیک دور کې موږ چې کوم دی لکه ډېر زیات وروسته پاتې.
او د یادې سیمې یو بل تن مثل خان خپل ستونزې څه داسې بیانوي:
تقریبا بیسیک چې کوم بنیادی ضرورتونه دي هغې نه زموږ خل محروم دي. موږ چې یو بیمار راوړو کنه، نو تقریبا موږ څه یک طرفه 800 روپۍ ورکوو. نو خبره دا ده چې بس ډیر زیات مسائل دي، لکه تعلیمي نظام بالکل زیرو دی، د میډیکل لغه هیڅ سہولت نشته. موږ بس حکومت نه صرف یو مطالبه کوو چې موږ ټول ناول چې د ایجوکیشن او هیلث ټیک شي.
او د لوی شلمان شانولی زیاتوي چې دلته د اولاد پیدا کېدو په وخت د امیدوارو ښځو دپاره د صحت کوم مرکز نشته او اکثر ښځې او بچي زیانمن شي.
دلته داسې لوکل یو زړې زړې ښځې دي هغه چې کوم دی لکه کله ښځه بیماره شي په اولاد باندې هغه راولي، او بس ځینې زیاتې ښځې چې کوم دی په دې کې مړې شوي، بچی مړ شي او زنانه مړه شي، نو پکار دار چې موږ له یو سنټر راکړي.
د لوی شلمن سیمې د خلکو د ژوند بنیادی اسانتیاوو او ترقیاتي کارونو په هکله مو چې کله په پېښور خیبر هاوس کې د خیبر سیمې د ترقیاتي کارونو ذمهوار ایډیشنل پولیټیکل ایجنټ عطاءالرحمن اورکزی سره رابطه وکړه، نو دوی وویل
او دوی پر موږ انشاءالله که خیر یوسوي نوی پروجیکټ را روان دی که نه په پایپ لاین کې دی که نه، نو هغه به انشاءالله موږ کوشش وکړو چې صرف او صرف کم او لوی شلمان کې دا کار وشي دی که نه، لکه صحت، سکولونه، لارې، اوبو مسله که نه، او اګریکلچر دا څو دغدي دا موږ په نظر کې پرون دي باندې موږ چنګ هم کړی دی که نه، په دې باندې به ډېر ښه وشي، ډېر ترکیدي کړنو به دې پروجیکټ وشي انشاءالله.
د خیبر جنسای د لوی شلمان اوسیدونکي وای چې چارواکي دی د دوی سیمې ته پام وکړي او د دوی ستونزې دی هوارې کړي.
د مشال راډیو د خبریال رپورټ مو اوریدل چې څنګه په لوی شلمان کې خلک نه برښنا لري، نه سړکونه لري، نه روغتون لري، او که ښوونځی لري هم نو استادان پکې نشته. په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د اکتوبر په لومړیو کې د ځایی او بهرنیو خلکو په ګډون قبایلی سیمې جنوبی وزیرستان ته لاریون کوي، خپل دې کار ته د بی پیلوټه الوتکو بریدونو پر وړاندې د غبرګون یا عکس العمل ښودلو نوم ورکوي. خو د پاکستان په انګریزي ژبې په ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون کې لیکوال او د پاکستان پوځ پخوانی بریګیډیر اسد منیر لیکي چې که ډرون بریدونه د پاکستان د خپلواکۍ خلاف دي، نو بهرني ترهګر چې بغیر له سفري اسنادو په پاکستان کې اوسیږي هم د هیواد خپلواکۍ تر پوښتنې لاندې راولي. د مقالې نورې برخې راته نجیب عامر را اوروي.
اسد منیر په اکسپرس ټریبیون کې لیکي د تحریک انصاف مشر عمران خان په پام کې لري چې د اکتوبر په 8 نیټه د 100,000 کسانو په بدرګه د جنوبی وزیرستان کوټکی سیمې ته لاړ شي. په دغو کسانو کې به د ځایي خلکو ترڅنګ بهرنیان هم شامل وي. دا نوموړي د سفر لومړنی مقصد دا ښودل کېږي چې د ډرون بریدونو خلاف خپل غږ پورته کوي، خو نوموړی د قبایلو سره یووالی هم ښودل غواړي او په قبایلي سیمو کې د امن د خورولو هوډ هم لري. اسد منیر لیکي په دې کې هیڅ شک نشته چې د ډرون بریدونه د پاکستان د خپلواکۍ سرغړونه ده. اختلاف په دې ټکی دی چې دا ټول بریدونه څومره موثره دي او د دې ترسره کېدو په ترڅ کې څومره نور تاوانونه خلکو ته وړي. د لیکوال په باور په پاکستان کې یو شمېر خلک په دې اند دي چې دا ډول بریدونه د ترهګرۍ د ختمولو لپاره موثر نه دي، بلکې دا د خلکو د غوسې راپارونه کوي او تشدد ته لمن وهي. اسد منیر په مقاله کې وړاندې لیکي د عمران خان په اند ډرون او ځانمرګي بریدونه په خپلو کې سره ارتباط لري. عمران خان ګڼي چې پاکستان کې په 2004 کال کې ډرون بریدونه پیل شول او په تعقیب ځانمرګي حملې هم پیل شوې، خو لیکوال د عمران خان دغه ادعا ناسمه ګڼي او لیکي په پاکستان کې د اولنی ډرون برید نه وړاندې هم د تشدد 414 پېښې لیدل شوې وې چې ورکې 11 ځانمرګي بریدونه هم و. لیکوال وایي حقیقت دا دی چې ډرون بریدونه د ترهګرۍ د فعالیتونو سره لږ تړاو لري او یا هم داسې ویلی شو چې هیڅ تړاو نه لري. په مقاله کې وړاندې راغلی په 2009 کال کې په پاکستان کې د ډرون 350 بریدونه ترسره شوي وو او د ترهګرۍ په پیښو کې د وژلو شوو کسانو شمېره 11,200 وه، خو په 2010 کال کې د ډرون بریدونو شمېره 112 ته پورته شوه او د ترهګرۍ په پیښو کې نږدې 5,500 کسانو وژل شول. اسد منیر وایي لکه څنګه چې د ډرون بریدونه د پاکستان خپلواکۍ ته تاوان رسوي، همدارنګه هغه بهرنیان چې بغیر له سفري اسنادونو دلته پاتې کیږي او د پاکستان خاوره د ترهګرۍ د فعالیتونو لپاره استعمالوي هم د پاکستان خپلواکۍ ننګوي او هم دوی د ډرون بریدونو اصلي لامل دي. په کومه ورځ چې دوی په پوره معنا د پاکستان د خاورې نه ووځي، نو د ډرون یو برید به هم ترسره نشي. په مقاله کې راغلی عمران خان چې وزیرستان ته ځي، نو هغه کسان دې هم رسنوي ته مخامخ کړي چې د ده په وینا خپلوانې په ډرون بریدونو کې بېګنا وژل شوي، او که کولی شي هغه کورنۍ دې هم نړیوالو مطبوعاتو ته ښکاره کړي چې خپلوانې د ترهګرو لخوا په ترسره شوو بریدونو کې وژل شوي دي. د لیکوال په باور کله چې عمران خان د ترهګرۍ خلاف جنګ د امریکا جنګ ګڼي، نو د زرګونو هغو خلکو احساسات مجروحوي چې خپلوانې د ترهګرو لخوا په ترسره شوو بریدونو کې وژل شوي دي. پوځ او امنیتي ادارې خو به د خپلو وژلو شوو سره تیرو د خپلوانو سره کومک وکړي، خو د وژلو شوو لسی خلکو د کورنیو پاملرنه به څوک کوي؟
مشال ریډیو
د حقایقو رابرڅرون کې
اوس هم یو ډیر خوندور رپورت لرو. د افغانستان په کندهار ولایت کې اوس هم خلک د اسونو بګۍ د ترانسپورټ یوې وسیلې په توګه کاروي. که څه هم په دې ولایت کې ډیر موټر او د ترانسپورټ نورې وسیلې موجودې دي، خو خلک اوس هم بګۍ استعمالوي. که څه هم په ښار کې بګۍ ډېرې کمې شوې دي، خو د سیمې اوسېدونکي یې د افغاني دود په توګه کاروي. یو مشر کس له مشال راډیو سره د خبر پر وخت ویلي، بګۍ د احمدشاه بابا په وختونو کې هم استعمالېده. په دې اړه د محمد صادق رښتینی رپورټ اورو چې د اسونو د پښو په ترپا پیلېږي.
سره له دې چې دا مهال په نړۍ کې د ترانسپورټ لپاره د خورا عصري وسایلو لکه موټر، اورګاډي، میټرو، بس، موټر سایکل او نورو څخه کار اخیستل کیږي، خو د کندهار اوسېدونکو لا هم د اس بګوی رواج ساتلی او د سپرتیا لپاره استفاده ورڅخه کوي. پخوا د دغو بګوی شمیر خورا زیات و، خو اوس یې د پخوا په نسبت شمیر کم سوی، خو خلکو دا دودیز ترانسپورټي سیستم هیر کړی نه دی. د تاریخ پوهانو په باور د اس بګۍ د افغانانو لرغونی کلتور دی او د احمد شاه بابا د واکمنۍ څخه راورسته تر اوسه رواج لري. خان محمد کاکو چې د 50 کلونو را پدې خو د هرات بازار څخه تر چونی پورې د اس بګۍ چلوي وایي چې اوس هم خلک په خورا علاقه سره د تګ راتګ پر مهال د اس بګۍ خوشوي.
د احمد شاه بابا د وخت څخه نشسته وي، اوس نو یم د اکیاو کالو نیوي وکالو سړی منګرم. دا تاریخ چې پروت دی د هغه وخت څخه را نشر شوی. دا یو داسې اوادار شی ده چې هوا یې خلاصه ده، نه ګرمي لري نه یخ. موږ ته ظاهر شاه بابا دریشۍ را کړې وې، سرتور سرونه به پکې کې ناستو، دریشۍ به مو درګې ځای پورې کړې وه. نو دا ګاډۍ موږ چلولې ښه په شرنګو شرنګ، شخصیانې به تلې راتلې به.
په وروستیو کې د موټرو او ترانسپورټي وسایلو له زیاتېدو سره د هوا او چاپیریال ککړتیا هم زیاته شوې ده. په کابل کې د چاپیریال ساتنې اداره وایي هر کال یوازې په کابل کې تر 200 زیات کسان مري. نعمت الله او جانان د اس بګۍ چلوونکي د سپرتیا لپاره د اس بګۍ څخه استفاده اقتصادي او د چاپیریال لپاره مهمه بولي.
واجر گرمی هم نسته انشاءالله بالا دقا شنجی مرسته سی واجر ازن یو غریبی علا رکی یا لر جاگی پر پلس آوان دقا زای سبی آید نظامت خان کلاشی
یارد با دریا کاله کیره پیخی در دیر وقت کیره آقا زبان اونی که گانو دا وقت دا پلار دا وقت ما پلار که بلی آگا عدی که بلی پلار مسمین زر ایدی بوس نخچه دا پلار دا نکش شدی نو نبنجیر بالا خونو دا رواج دی وای دا پلار دا نکش شدی پا دا کی بلاسم شدی.
د چونی اوسېدونکي ګل اغا چې زیاتره مهال د تګ راتګ پر مهال له بګۍ څخه استفاده کوي وایي چې خلک د اس بګۍ ځکه د سپرتیا لپاره خوشوي چې د ټکر خطر یې کم دی.
ګل اغا دا بګۍ چې دی دا د 40 کاله کېږي چې زما ژوند سوي دي. مثلا په شو پت په یدلې دغه بګۍ چلیږي. په بګۍ چې نه مسلمانان دي دوه سهولیت دي، یو یار ځانه مینه دغه ځای رسي، بلې سهولیت دا دي چې هوایي لدي په پوسی د دغه لپاره یو پینې داس مرتجی ولس چې دی په دنیا کې څوک نه ورکی. یو شو شانو یو منظره او یو دغه پکنیک په خوا په دغه کې دی افغانستان تاریخ دغه.
په ورته وخت کې د کندهار د اطلاعات او کلتوري اسات د تاریخي ابداتو مسول عزیز احمد عزیز وایي چې د کندهار اوسیدونکو د نورو تاریخي او کلتوري میراثونو د ساتنې ترڅنګ د اس بګوی میراث هم ژوندۍ ساتلی. د عزیز په وینا خلک په خپل خواشه د اس بګوی څخه د ترانسپورت لپاره کار اخلي.
په خوا چې د کندهار ټول سړکان خامه و، هغه د مشه بابا په وخت کې چې کندهار ټول څلور ناحیه چې کلا پر راګرځېده و هغه ټوله خامه و. په دغه ناحیو کې په دغه سړکانو باندې په هغه وخت کې موټر نه و، خلکو دغه د اس د ګاډۍ څخه استفاده کوله چې درې نفره بیې شاته کښېنول او درې نفره بیې مخته کښېنول او خپله بیې د بګۍ والا یا دغه ګاډیوان به د پښو په ځای کې ناست و. شپږنه پر د پاره د ګاډي جوړ سوی
د کندهار په پخوانیو عکسونو کې د اس بګۍ زیات ښکاری. په دې ولایت کې یوازنی سیمې چې دا مهال د اس بګۍ پکښې زیات دي د کندهار شاه بازار، ټکټک بازار، چونی او هرات دروازه ده. د اس له بګۍ څخه پخوا په پلازمینه کابل او نور ولایتونو کې هم خلکو استفاده کوله، خو په ځینو ولایتونو کې د دغو بګۍ څرک نه لګیږي او اکثره خلک له موټرو څخه استفاده کوي.
خدای څه څو د پخوا دود او رواج د پښتنو چې پر بانجی چای نکی پر شایستو سماوارو خدایر سسو دا بخوادو دوری ماش دا پرشتنو چی با بانجی چای نکی پر شایستو سماوارو
د محمد صادق رښتینی رپورټ مو واورېدل چې د بګۍ و په اړه جوړ شوی و. په دې رپورټ کې تاسو واورېدل چې څنګه په کندهار کې نن هم بګۍ استعمالیږي. همدارز په پېښور جلال آباد کې هم ټانګې استعمالیږي، خو د کندهار دغه بګۍ رپورټ چې تاسو اوس واورېده هلته دا ډېر زیات په دودیزه توګه پالل کیږي. ورزو یوې سندرې ته یو غزل دی، البته د حشمت سحر په غږ کې.
بس کدا سپک نظر بنور مکوا بس کدا سپک نظر بنور مکوا دبے وسے رات پہ غور مکوا دبے وسے رات پہ غور دس پک
شور مکوا دبی وسته از بی غور مکوا دبی وسته از بی غور